د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. چین وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شکولو لپاره به خپلې هڅې نه سپموي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیري فارغ شول. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. خو کورنۍ خبرونه تر هغه مخکې له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نړیوال ځواکونه به د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کړي. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې 15 کورونه سوځولي او 1.5 کلن ماشوم یې وژلی دی. او د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنې ګډې جرګې له حکومت نه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې په زیاتولو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیوال ځواکونه به د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کړي. دغه وزارت د وایم رسچال دولت وزیري نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې 14 پلان شوي عملیات روان دي، چې په ځینو کې نړیوال ځواکونه د دښمن مورچلې تر هوایي برید لاندې راوستي دي. ښاغلی وزیري وایي چې دغه هوایي عملیات په ننګرهار، بدخشان او کندوز ولایتونو کې شوي دي.
په هغه صورت کې چې موږ د بهرنیو ځواکونو مرستې ته ضرورت پیدا کړو، موږ د هغوی نه خواهش کوو هغوی زموږ سره مرسته کوي. موږ کوښښ کوو چې زموږ د خپلو هوایي قواو نه ګټه پورته کړو. او
ښاغلی وزیری وایي چې نړیوال ځواکونو هوایي عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي الوتکو په دې وروستیو کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې درې ځلي د وسلوالو مخالفینو مورچلې بمباري کړې دي. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي چې وسلوال مخالفانو دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې 15 کورونه سوځولي او 1.5 کلن ماشوم یې وژلی دی. د میدان وردګو د والي د دفتر څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کورونو مېرمنې هم چې کله یې د اور لمبو د خپرېدلو مخنیوی کولو وهل شوي دي. ویل کېږي چې وسلوال مخالفینو دوه کسه له ځان سره ژوندي هم بیولي دي. خبر پاڼه وایي چې تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې پکې یو طالب وژل شوی او درې طالبان او درې سیمه ایز پولیس ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې له حکومت نه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې په زیاتولو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د دغه جرګې وایان ضیاءالحق فضلي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې نه لیکل د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل وګڼلو. ویل کېږي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې د زیاتولو موضوع د یادو تذکرو د ویش چارې هم له ځنډ سره مخ کړي دي. او روسي خبر ده چې د جوزجان ولایت په مرکز شبرغانو یو 12 کلن هلک ځان بجنه کړی ده. دغه ماشوم چې بهمن نومیږي او د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی و، ویل کېږي چې د بېوزلۍ او فقر له امله یې دغه کار کړی دی. په جوزجان ولایت کې بشر د حقونو د خپلواک کمیشن د څانګې مشر میرمن مغفرت صمیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه ماشوم پلار له څه مودې راهیسې د کارموندنې په نیت کابل ته تللی و، خو تر اوسه یې څه درک نه دی لګېدلی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې به په دوه اړخیزو او هم پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان د منځنۍ آسیا له سیمې سره تاریخي او فرهنګي اړیکو ته اهمیت او لومړیتوب ورکوي او تمه ده چې په دې سفر کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورځ تر بلې یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودېږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل چې دوی یوازې کولای شوای چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. د تاجکستان د انټرنیټي خدماتو د ټولنې مشر اسام الدین عطایف د ازادۍ راډیو د تاجکستان څنګ ته وویل چې یو شمېر هغو کمپنیو چې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې کوي د مخابراتو د دولتي ادارې په امر ځینې سایټونه بند کړي دي. د دغې ادارې یوې سرچینې هم تایید کړې چې یو شمېر کمپنیو دغه دوه سایټونه بند کړي او دلیل یې نه دی ښودلی. د تاجکستان پر چارواکو تل انتقاد شوی چې کله ناکله د ګوګل، یوټیوب، فیسبوک او ځینو نورو سایټونو ته چې د ټولنیزو شبکو مهم سایټونه بلل کېږي خدمات بندوي. هسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور څوار لستنه نیولې دي. د هسپانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه کسان د مادرید په لمنو او هم د کازابلانکا او فیس په ګډون د مراکش په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. هسپانیا او مراکش په وروستیو کلونو کې په لسګونو د جهادي ډلو غړي او هم دغو ډلو ته استخدامونکي نیولې دي. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې F-22 ډوله پرمختللي جت الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسؤول ډیبروا جیمز تیره ورځ وویل دغه اقدام په اوکراین کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناتو تړون د ختیځې اروپا د غړو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره اخیستل کېږي. دا لومړی ځل دی چې امریکا F-22 ډوله جت الوتکې چې رادارې نشي پیدا کولی په اروپا کې ځای په ځای کوي. له F-22 ډوله جت الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې کار اخیستل کېږي. لزرو زیات مهاجر او پناه غوښتونکي هنګری ته چې د اروپایي اتحادیې غړي ده ورسېدل. دا د هغو شاوخوا 2000 کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتې وو. که څه هم د دې هېواد چارواکو یې په پوله د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول. د فرانس پرېس یو خبریال وویل چې لږ تر لږه 1000 کسان د سربیا له لارې په اورګاډي کې د هنګري په جنوب کې د روسکي کلي ته ورسېدل. دغه مهاجر یوازې څو ورځې مخکې تر دې هنګري ته رسېږي چې له سربیا سره په پوله د یو اغزن سیم د موانید جوړولو لپاره چې هدف یې د غیر قانوني مهاجرینو مخنیوی دی د دې هېواد چارواکو د اګست 1 وروستۍ مهلت تعین کړی دی. سربیا او مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي په وروستیو کې ګڼ مهاجرین هڅه کوي د دې هېوادونو له لارې ځانونه د اروپایي اتحادیې غړو ته ورسوي. د لویدیز بالکان دغه لاره سګ دوبۍ د هغو کسانو لپاره چې په اروپایي هیوادونو کې د کار یا پناه اخیستو لټه کوي یوه تر ټولو پیژندل شوې لاره ګڼل کېږي. د روان کال د جنوري او جولای د میاشتو ترمنځ له 1 لک زیات کسان د دې لارې په اوږدو کې له پرتو هیوادونو تیر شوي او ځانونه یې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته رسولي دي. او د چین د اسهامو ارزښت پر لپسې څلورمه ورځ په سلو کې 1.6 راولوي چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جاپان اسهامو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ خو د یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو بازارونه یوه ورځ وروسته له هغې چې په نړیواله کچه اسهامو خپل ارزښت زښت زیات له لاسه ورکړ نن بیرته ښه شول. اروپایي مارکیټونه هم سهار وختي له راکړې ورکړې سره ښه شوي دي. د بازارونو دغه مختلف تصویرونه یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې په نړیواله کچه اسهام وپلورل شول او په وال سټریټ کې چې پرون د داو جونز د اسهامو ارزښت په سلو کې 3.6 راولوید ګډوډي رامنځته شوه. د هانګ کانګ، جنوبي کوریا، استرالیا او سنگاپور بازارونه چې یوه ورځ مخکې ډیر زیانمن شوي وو نن بیرته نسبي ثبات ترلاسه کړ. کارپوهان وایي څرګنده نه ده چې دا به د دې ښکارندوی وي چې ناوړه حالت پای ته رسېدلی او که به یې سیوری د یوې اوږدې مودې لپاره پر بازارونو پروت وي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. چین به د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو شکولو په برخه کې هڅه کوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیری فارغ شول.
د ټولو ملتونو استازیتوب د ملي اردو په لیکو کې دوی نه ونې تعلیمات کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په تیرو څو ورځو کې امریکایي الوتکو په موسی کلا کې د طالبانو پر پوستو 3 هوایي حملې کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکو اورېدل مه هېروئ. دا ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې طبیعي حالت ته راوګرځوي. ښاغلی دینګ جونګ ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د سولې او امنیت لپاره د دغه دوه هیوادونو ګډې هڅې د سیمې په وضعیت اغیز لرلی سي. چین داسې مهال د پاکستان او افغانستان په ګډ کار ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ یو د بل د ملامتولو لړۍ پیل سوې ده. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خرابو اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي دلچسپي پیدا او اړیکې یخې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر ډینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړې اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
We hope that Afghanistan and its neighbor Pakistan
both هیله کوي چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ هیله منو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سه شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 ترکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. په کابل کې د چین سفیر ډینګ ژونګ وایي د اقتصادي مرستو تر څنګ چین هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هم خپل رول ادا کړي، ځکه د دغه هیواد وضعیت په سیمه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې د چین هیواد استازی داسې مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار او د هغې لپاره د خپل هیواد د هڅو بحث مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د دغو دوه هیوادونو اړیکې د نسبتا اوږده ځنډ وروسته بیا خړې پړې شوي دي. داسې چې څو ځله په پاکستان کې افغان سفیر او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارتونو ته غوښتل شوي او د یو بل په وړاندې ورسره خپلې اندېښنې او غلطۍ شریکې کړي دي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د مقابل احترام په بنسټ له افغانستان سره نیکې اړیکې وساتي.
واقعاً په دې کې شک نشته چې چین د پاکستان یو استراتیژیک او لر ټولو نه نږدې دوست ده. چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره، افغان دولت سره، افغان پارلمان سره سوي دي، دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي یا هلته طرحه کیږي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. نو انشاءالله تعالی بیرته به رابطه مغرقم په شان.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه پلان له مخې تنظیمېږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ شغل له ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیری فارغ او خپل دندو ته لیږل سوي دي. د پوز مقامات وایي چې فارغ او سرتیرو ته د تیرو نه اونیو پر مهال نظامي زده کړې ورکول سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
دغه سرتیری چې د کندهار، روزګان، دایکنډي او زابل ولایتونو لپاره روزل سوي دي د فراغت مراسم یې ترسره او اړوند ولایتونو ته د خپلو پوځي دندو لپاره ولېږل سول. د فوځي سرتیرو د روزنیز مرکز مشر ډګروال محمد هارون محمد وایي چې یادو سرتیرو ته د تیرو نهونیو پر مهال په نظامي او تربیتي برخه کې زده کړې ورکول سوي. د نوموړي په باور چې په دا ډول زده کړو د فوځ لیکې نورې هم منظمې کېدلی سي.
دا هغه د خپل فخ ځوانان دي چې د ملي اردو لیکو ته په خپل فخ راغلي دي. دوی په د کندهار په پوځي روزنیز مرکز کې نه ونه تعلیمات بشپړ کړي دي. پوځي تعلیمات د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راغلي دي او د ټولو ولایتونو د ټولو ملیتونو استازیتوب د ملي اردو په لیکو کې دوی نه ونه تعلیمات کړي دي او نن دوی د فراغت ورځ ده.
د 215 اتل قولي اردو کمانډان برید جنرال داوود چاو فادا مقدار فارغ سوي سرتیری خپل دندو ته متوجه کړل. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د دولت وسلوال مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه ورکړي او فوځ زیات برلاسی دی.
دوی توانمندي د دې نه لري چې مخامخ جنگ وکړي. دوی ډېر یو غټ پلان تر کال درلودي چې دوی به وکړای شي څو ولسوالۍ او څو ولایته او څو لارې به دوی بند کړي. ولې د دوی هغه پلان چې خارجي مزدورانو د افغانستان دښمنانو ورکړی وو هغه مزدورانو خپل کوشش وکړي ولې کامیاب نه شول.
په کندهار کې د فوجي سرتیرو د روزنیز مرکز څخه دا 22مه دوره فراغت دی. مقامات وایي چې سرتیرو ته د سیواز زده کړې ترڅنګ د خلکو سره د سم چلند زده کړه هم ورکول کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت حکومت له مشرانو او د ملي شورا له غړو وغوښتل چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د دې جرګې غړو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که حکومت له دې تذکرو د افغان کلمه لرې کړي نو اساسي قانون به تر پښو لاندې کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر اختلافات پیدا شوي او همدا اختلافات د تذکرو د ویش لړۍ هم ځنډولې، د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې خبرداری ورکړ که په تذکرو کې افغان کلمه ونه لیکل سي دوی به یوه نخلي. د دې جرګې ویان ضیاءالحق فضلي د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ملي وحدت حکومت له مشرانو په ټینګه وغوښتل چې د ملي هویت تاریخي ارزښت په پام کې ونیسي.
د یو واحد ملت او واحد هویت په توګه د ملي وحدت حکومت مشرانو، د ملي شورا وکیلانو او نورو با صلاحیت ارګانونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د پیژندپاڼې په مخ د افغان کلمې د تسجیل دپاره پریکنده ګامونه واخلي او هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغان ولس ترمنځ د تفرقې یا نفاق اورته لمن ووهي.
ښاغلي فضلي زیاته کړه په تذکره کې د افغان کلمې نه لیکل د اساسي قانون د څلورمې مادې تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان د اساسي قانون په څلورمه ماده کې راغلي چې د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاقیږي، د ملت هیڅ یو فرد د افغانستان له طبیعت څخه نه محرومیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنې ګډې جرګې ګواښ وکړ که په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نه شوه نو دوی به یوه نخلي او حتی په ولایتونو او ولسوالیو کې به یې دفترونه وتړي. د دې جرګې غړی محمد ولی مینناک وایي دا زموږ نه بلکې د ټولو ولس آواز دی.
نو دا زموږ یوازې آواز نه ده، د ټولو ولس آواز ده که چیرته د افغان کلمه چې هغه زموږ اصلي هویت په تذکره کې ذکر نه شي خلک دې ته حاضر نه دي چې تذکرې واخلي. حتی خلکو دا هم ویلي چې کېدای شي موږ دفترونه
له دې وړاندې هم په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینو قومي مشرانو مدني فعالانو دې ته ورته غوښتنې کړې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم وپوښتو خو له پرله پسې اړیکو سره سره څوک خبرو ته حاضر نه شول. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د حکومت اجرایي ریاست ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو امتحاني ویش به د اسد د میاشتې په 23مه پیل سي، خو وروسته جمهوري ریاست وویل چې په دې برخه کې تخنیکي ستونزې لا پر ځای دي او تر نامعلوم وخت پورې ویش وځنډول سو. د الکترونیکي تذکرو د ویش پروژه د کورنۍ چارو وزارت او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر مخ وړي. د دې پروژې قرارداد 15 کاله وړاندې لاسلیک شوی و. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې داسې پریکړه وکړي چې د افغانستان ملي هویت ته زیان ونه رسیږي.
دا ازادي رادیو ده. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست د زده کړې 340 باب کورسونه لري چې اوس مهال پکښې له 300 زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
کارپوهان وایي چې په هیواد کې د جګړو دوام او د جنگ هر پروژه چې په اسانه په افغانانو تپل کیږي لوی وجه یې بې سوادي ده او تر څو چې په هیواد کې د لیک لوست او پوهې کچه لوړه نه شي تر هغې به جنگ دوام ولري. افغان دولت له ډېر وخت هڅې پیل کړې چې بې سواده کسانو ته لیک لوست زده کړي. په کونړ کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام مسؤول حاجي نیز محمد ازادي راډیو ته د خپلو فعالیتونو په اړه داسې معلومات ورکړل.
موږ ټول د کونړ په ولایت کې 340 باب کورسونه لرو چې د دې جملې نه 202 باب ښځینه او 213 باب نارینه کورسونه دي چې 2450 بابا کورسونه چې د ایلیا پروګرام دي د تدریسي بهیر په دې مش کې سر تر رسیدي پای تر رسیدي او په دې کې ټول مجموع شاګردان 1350 دي چې 15909 په کې خزینه شاګردانی او 15415 نارینه شاګردان.
هغه وایيات پروګرام سره په خوا نړیوال خوراکي پروګرام د خوراکي شیانو مرسته کوله، خو اوسې مرستې درولي او یوازې یونسکو یې د یو شمیر ښوونکو معاشونه ورکوي.
دا 2450 باب کورسونه چې ته ویلې دا د یونسکو په همکارۍ د ایلیا پروګرام ورته وایي چې د وزارت معارف د نظارت د لاندې او د هغې په همکارۍ باندې جوړ شوي چې د دغه فنډ د هغې خوانه ورکول کېږي او نور متباقي د 1015 باب کورسونه ستاره عرفان او نور دولتي کورسونه دي چې د دولت لخوا ورته فنډ ورکول.
که څه هم چې یو شمیر کسان د سواد زده کړې د کورسونو په باب یو څه انتقادونه لري او وایي چې اکثره کورسونه د واسطې خاوندانو ته ورکړل شوي چې په کې شاګردان نشته او ښوونکي معاشونه اخلي. حاجي نیاز محمد هم په کورسونو کې د یو څه ستونزو موجودیت مني، خو وایي چې دوی ترې همیشه څارنه کوي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده.
خط راوړل شي، هغه لوستلی شي، کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا دپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکلی شي، د پیسو حساب ورسره کولی شي.
څو تنه زده کوونکي چې په یادو کورسونو کې په زده کړه بوختي وایي:
زما نوم ستاره ده، موږ ډېر څه زده کړي دي، لکه لیک کولی شو، لوست کولی شو، حساب مې یاد کړی دی او داسې نور. دا په ډېر اندازه ګټور دي، ځکه چې دلته اوسه پورې داسې مراکز نه جوړ شوی. لکه و چې جوړ شو، موږ د دې نه یعنی پوهه شولو، په دې نه ډېر ډېر مطلب واغست.
زما نوم جلوا دی، په سواد موزه کې ډېر څه زده کړي، لکه لیک کولو سم زده کړي، املا هم پکې زده کړل، کورونه حساب هم زده کړل، سم زده کړل. مخکې د دې نه هیڅ هم زده نوم، دا اوس یو کورسونه ویلې په همدې کې مرسې زده کړل. دا ډېر ګټور دي، ځکه چې دا موږ چې ولوسو موږ په هر څه باندې پوه شو، په حساب باندې پوه شو، لیک کولو باندې پوه شو.
داسې کورنۍ اوس هم شته چې په کې د بې سواده کسانو شمیر زیات دی او مشران خپلو کشرانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي او یا هم د سواد زده کړې کورسونو ته لاړ شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ شغ له ازادي رادیو اوري. په تیرو څو ورځو کې امریکایي الوتکو په موساکلا کې د طالبانو پر پوستو درې هوایي حملې کړې دي. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي چې په دې وروستیو کې د موساکلا چارواکو خبرداری ورکړ که پوځي ملاتړ ور ونه رسیږي دا ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. په دې اړه د رویټرز خبري اجانس یو راپور خپور کړی چې تفصیل یې اجمل آند وړاندې کوي.
امریکایي الوتکو وروسته له هغې د موساکلا د خرګوټي شاوخوا د وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې چې وسلوالو په دې ولسوالۍ کې پرمختګ وکړ او په یو لړ بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو موټرې او مهمات ونیول. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان براین ټریویس له خولې وایي په موساکلا کې د هوایي بریدونه ناټو او افغان ځواکونو ته د پیښو ګواښونو پر ضد شوي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په سیمه کې د افغان ملي اردو یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکایي الوتکو په بمباریو کې 10 وسلوال وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي. د دوشنبه په ورځ د موساکلا ولسوال د اضافي پوځي ملاتړ غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې وسلوال طالبان د موساکلا د خرګوټي نیولو ته نږدې شوي. د 2001 میلادي کال څخه د مخه د سو میاشتو لپاره موساکلا د طالبانو په لاس کې وه، خو په 2001 میلادي کال کې په دې ولسوالۍ کې برتانوي او امریکایي سرتیرو په ګډون پراخ پوځي عملیات وشول چې زرګونو سرتیرو پکې برخه لرله. د دې عملیاتو په نتیجه کې موساکلا د افغان حکومت تر ولکې لاندې راغله. تر 2013 میلادي کال پورې په موساکلا کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو واډه هم موجوده وه، خو تر پای پورې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه نه شوه. د دوشنبه په ورځ د ولسوالۍ ولسوال محمد شریف خبرداري ورکړی و چې طالبان له دریو خواوو څخه پر ولسوالۍ برید ته چمتووالی لري او که پوځي مرسته ورونه رسیږي نو ښایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. د یادونې وړ ده چې د موساکلا شاوخوا ولسوالۍ هم د طالبانو تر اغیز لاندې دي او د دې سیمې یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي که مرکزي حکومت د موساکلا وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ورشي او په دې توګه به د هلمند په ولایت کې د طالبانو حضور یو وار بیا پراخ او نورې آرامې سیمې به هم له ګواښ سره مخ کړي.
زموږ غږ لا آزادي رادیو اوري. په فراه ولایت کې یوې ډلې د دغه ولایت د والي د کړنو په وړاندې نن لاریون وکړ. دغه ډله وایي چې والي په فساد کې ښکیل دی او د دغه ولایت امنیت ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. خو د فراه والي بیا دغه کسان یو محدود شمیر فاسدین بولي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او پرته له ثبوت ور باندې تور پورې کوي. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
د فراه والی محمد آصف ننګ په دغه ولایت کې د ځینو ډلو لخوا د سخت نیوکو لاندې نیول شوی چې په ترڅ کې د والی په وړاندې یو لاریون هم ترسره شو. په دغه حرکت کې شامل کسان وایي چې د فراه والی محمد آصف ننګ د ولایت وړتیا نه لري او د پراتلو سره د فراه ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دغو کسانو شمیر که څه هم زیات نه دی، خو وایي چې د فراه ولایت د ښېګڼو لپاره راپاڅېدلي او تر څو چې غږ ونهاورېدل شي نو خاموش به کښې نه ني. انجینر محمد ناصر او ډاکټر محمد هاشم دانش د دغه ډلې دوه تنو استازو ازادي راډیو ته داسې وویل:
اګه مودا ته څخه چې والی د فرار راغلی دی، د ټوله پروګرامونه دروغین و او د عمل په میدان کې د کم دستاوردونه یا فعالیتونه نه دي شولې او د غوز د خپل په فساد کې شکیل سړی دی. نو دا ټوله ناخواله باید د دې چې د خلکو ته دا یو انګیزه پیدا سو تر څو د په وړاندې راولاړ شي او یو پاسون وکړي.
اعتراض ما نه تنها از ما سه، از عذاب سیاسی است و از مردم فراه بر علی عمل کردی ناپسند والی که در مدت 6 ماه خود ناکامترین والی بوده که ناامنی، ترور، اختناق، فساد اداری به اوج خود در فرا رسیده.
در بلی خواب در فرا والی محمد آصف ننگ در کسان فرصت طلب و فاسدین بولی. در والی په خبر دوی در فساد مخنی والی شوی نزک دوی په اعتراض لاس پوری کرده. در فرا والی وای چې در کسان در پیسو مقابل که خلق را طول کرده و در پوران دی یا نمایشی حرکات هم تر سره کرده.
که
څه هم دغه ډله له کابو یوې میاشتې راهیسې د فراه د والي پر کړنو سختې نیوکې کوي، خو په فراه ولایت کې بیا د مدني ټولنو ځینې استازي هم دغه حرکت د شخصي ګټو لپاره بولي. محمد آصف ننګ له کابو شپږو میاشتو راهیسې د فراه ولایت والي دی چې راتلو سره اداري فساد په دغه ولایت کې کم شوی خو امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا ازادي رادیو ده. د پستې د حاصلاتو اواید په لڅلور میلیونو ډالر واوړي. د سمنګان ولایت زارعین او د وچې میوې د ټولنې مسؤلان وایي چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د پستې حاصلاتو کچه سل په سلو کې لوړه سوې ده او د همدې کال پر مهال به د یادو حاصلاتو څخه څلور میلیون امریکایي ډالر اواید ترلاسه سي. مجیب الرحمن حبیبزی تفصیل راکوي.
د سمنګان ولایت زارین او د وچې میوې د ټولنې مسؤلان وایي چې نسبت تیر کال ته د پستې په حاصلاتو کې سل په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. په سمنګان ولایت کې د پستې باغداران او ګڼ شمېر زارین وایي چې د مناسب اقلیم او د پستې باغونو ته د کرنې ادارې د لازمې پاملرنې له امله د روان کال په ترڅ کې د دې باغونو حاصلات دوه برابره زیات شوي دي. دا کسان وایي چې د پستې د خرڅلاوې له امله به څلور میلیون امریکایي ډالر عواید ترلاسه شي. په سمنګان ولایت کې د وچې میوې ټولنې مشر وایي چې د پستې حاصلات نسبت پخوا ته زیات شوي او تر دمه په سمنګان کې موجوده باغونو څخه څلور زره تنه پسته ترلاسه شوې ده. د وچې میوې پلورونکي او دوکانداران وایي چې په کور دننه د وچې میوې لپاره د بازار نشتون سبب شوی چې د دوی اندېښنې د زراعتي محصولاتو خرڅلاوې په اړه زیاتې شي. دوی وایي له دې سره چې نسبت تیر کلونو ته د روان کال په ترڅ کې د پستې او بادام حاصلات زیات شوي، خو د حاکم اقتصادي وضعیت له امله د وچې میوې بازار له ماتې سره مخامخ دی. د پستې حاصلات نسبت پخوا ته زیات شوي دي او علت یې دا دی چې ښه اقلیم زمینه مساعده وه، خو بدبختي دا ده چې د وچې میوې لپاره د کور دننه بازار نه دی موجود. له دې سره چې نسبت بل هر وخت ته اوسمهال په ایباکار کې د وچې میوې بازار سوړ دی، خو د وچې میوې سوداګر وایي چې لا یې هم د خپل محصول خرڅلاوې لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي او ترلاسه شوې پسته د خرڅلاوې لپاره بهر ته صادروي. هغه پسته چې د افغاني سوداګرو لخوا د متحده اماراتو، هندوستان او پاکستان ته صادرېږي اکثرا په سمنګان کې دننه پروسس او دسته بندي کېږي. حاجي ناصر د وچې میوې سوداګرۍ په اړه داسې وویل:
هغه پسته چې له سمنګان ولایت څخه هندوستان، پاکستان او دوبۍ ته صادرېږي په خپله سمنګان ولایت کې کارتن بندي کېږي او په هر کارتن کې 15-30 کیلو پسته به دسته بندي کېږي. د زرینو او د وچې میوې د ټولنې د مسؤلانو په خبره چې د روان کال په ترڅ کې به د حاصلاتو په زیاتوالي سره د عوایدو کچه هم له 4 میلیون ډالرو څخه لوړه شي.
در سال جاری حاصلات که ما چی کردیم، تخمین کردیم و پیشبینی کردیم حدودا 300 تن مغز است که در حدود 3000 تن پسته با کلت شده برمیگره، بیشتر از 4 میلیون دلار حاصلات بود اسمه.
په داسې حال کې په سمنګان ولایت کې محصولان د پستې د حاصلاتو له زیاتوالي خبر ورکوي چې برعکس بیا په بلخ ولایت کې زارین وایي چې د پستې د حاصلاتو کچه نسبت تیر کال ته کمه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، سمنګان.
د ازادي راډیو د پښتو د یو ساعته خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلې. د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام اورو، خو تر دې مخکې نوریا له نوریاست نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ننګرهار، بدخشان او کندز هغه ولایتونه یاد کړل چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې نړیوالو ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي. په هرات کې د اوبلن ګاز یو شرکت ته څیرمه په اور لګیدنه کې 11 کسان مړه او 6 ټپیان شوي دي. چارواکو دغه اور لګیدنې علت د شرکت د مسؤلانو بې احتیاطي ښودلې ده. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو له دې ولایت په چکل سوالۍ کې 15 کورونه سوځولي او یو 14 کلن ماشوم یې وژلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر د دې هیواد له صدر اعظم سره د هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورځ تر بلې یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودېږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل دوی یوازې کولی شو چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. اسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور 14 تنه نیولې دي. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې 22 ډوله پرمختللې جت الوتکې ځای پر ځای کړي. له زرو زیات مهاجر او پناه غوښتونکو هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې غړي ده ورسېدل. دا د هغو شاوخوا 2000 کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. که څه هم د دې هېواد چارواکو یې په پوله د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول. او د چین د اسهامو ارزښت پر لپسې څلورمه ورځ په سلو کې 1.6 راولوید چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د مهمو خبرونو سرټکی مولا نوریاس نوري څخه واوریدل. اوس د اقتصادي خبرونو وخت را رسیدلی دی چې په ګډه اورو.
د سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. په بامیان کې د سارک او ورېښمو د لارې په نوم جشن په دغه ولایت کې د توریزم د ودې سبب شوی دی. د دې ولایت والي طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جشن کې به د بامیان ولایت ښکلا او تاریخي آثار د افغانستان خلکو او بهرنیانو ته معرفي شي. د ښاغلي زهیر په خبره دغه جشن تیر ورځ پیل او 15 ورځې به د دې ولایت په مرکز او بند امیر سیمه کې دوام وکړي. چارواکي دغه راز وایي چې په بامیان ولایت کې دا ډول جشنونو د هوټلونو کاروبار هم ښه کړی دی. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې د اوبلن ګاز په یو شرکت کې اور لګیدنې 22 میلیون افغانۍ مالی زیان اړولې دي. د هرات د والی ویان احسان الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولایت داسې یو کمیسیون په جوړولو کار کوي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخاوني ول شي. ښاغلی حیات زیاته کړه چې تر دې وروسته به د ګازو د شرکتونو له فعالیتونو او کارکونو څارنه کیږي او هغه شرکتونه چې پر معیار برابر نه وي د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
چې په استاندارد توګه او یا هم کسان پکې ګمارل شوی دي په استاندارد توګه کار نه کوي هغه به یا وتړل شي او هغه شرکتونه هم چې دې توان لري خو د دوی پای په ځانګړي سیمه کې نه دی پیروغو ځایونه هم ته انتقال کوو.
په هرات کې تیر شپه د اوبلن ګاز په یو شرکت کې اور لګیدنې لامل اته تنمړه او شپږ نوټه پیانشول. دا سرپل په یو شمیر سیمو کې ورستوي نامنیو دغلته د خوراکي موادو پر بیو اغیز کړی دی. د سرپل د کوهستاناتو سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د خوراکي موادو بیې درې برابره زیات شوي او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د کوهستاناتو ولسوالۍ په ورستوي کې د طالبانو لاسته ولوېده او دغو نامنیو خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو 50 پوله، یو پوند 99 افغانۍ یو 50 پوله، یو یورو 35 افغانۍ یو 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 90 پوله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ یو 15 پوله او زر ایراني تومان 19 افغانۍ یو 40 پوله.
اقتصادي خبرونه مول سباون کاکړ څخه واوریدل. اوس زو په ګډه د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړه کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه یې له موږ سره د ټلیفون په کرخه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې میرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د موږ خپل مشکل داسې دی ګرانې خوري چې مخکینی میرمې چې هغه پولیس و شهید شو یا خدای یو زوی ما مې درلوسته مګم هغه شهید شو اوس فنان همدغه تروریست د قتل د زندګي کومه خپل مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کور نه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی مګم خصوصا ماته بېخي چې فقط د دغه مشکلات کې چې نه کوم مکتب لري څو غشته پیشنهاد مې وکړ مالی سر مې صدقي سر د غوربند خزې په خوشونه څو غشته مو پیشنهاد وکړ ار برنامه ته چې وایم یو سهولت خزې ته مکتب خصوصا خپل غوښمه په غوربند خزې ته وشي یو نمونګي او به سعودي کورس یو په حياتي مکتب ار مشکل چې خوشونه په اخر اندازې دی خو هیڅ هم هغه پروژه هم چې نه ولی مګا منده خوشونه چې کوم کې د دې بهانه چې د ګرونی خوري چې دغه نشته دی امنیت نشته. په خدای د خدای تا ته قسم خورم چې دولت دولت دوستي دي څلور دانی غله په منطقې کې چند د خپله د منطقې دي سلای پاره کړې ده په خوانه جهادیان دي مګم نه طالب شته نه دایش شته چې دولت ضعیفه دی دولت ضعیفه دی نه کوي چې اندغه نه خشونت چې به مونږ باندې دی د بې احساسي د دولت نه ولسوال ته تماس نیسي وایي ماته نمایندګي نه ورکوي مخصد خپل وزاره د موږ خزه ته تماس نیسو آی مونږ ته نمایندګي نه ورکوي مګم خشونت یو دفر په روس کولیم چې تو ګران محترم خوښتن کې دې زمانه نه کوم زه تاسو د پروګرام تاسو د محترم دې دل سوي نه چې تاسو خپل ته لاره په روس کولیم هم چې مو زنګ وهلې وو تاسو بیا ریاست د عمر د خزو پروان تاسو زنګ تماس ونیو بیا به بهونه وایم مګم چې تاسو نه خواهش جدي جدي بیا و چې تاسو نه خواهرونه خواهش تاسو نه کوم چې د خپل وزارت د امور زنان ته د ما شماره ورکړي چې ما سره په تماس کې اوسئ. فقط زه حاضر آماده یم د دې بهانه چای د وای څوک نه حاضر کېږي زه خپل هم حاضر آماده یم مګم دونه خشونت چې تاسو خپل هم ولید چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم پسې نوري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسېږي چې د فرخوندې قتل ورته ناڅوره مګم هیڅ مونږه وزارت نه چې دغه نه د فرپوښتنه ایتري وایي چې چای خبره ده مګم خشونت د قصې په خپل اندازې دی.
خپل تاسو خپل له کوم ډول خشونت سره یا تاوتریخوالي سره مخې؟
خشونت داسې دی خوري چې خشونت خو بهتري نه خانوادګي خشونت دی مګم داسې دی چې
نه تاسو هدف هم دا ده چې تاسو تر نهم صنفه مکتب لوستی دی او تاسو ته څوک د کار اجازه نه درکوي یا د تحصیلاتو د دوام اجازه نه درکوي. هدف هم همدا و چې کوره نشئ وتلی یا نور مسایل هم شته.
کور نازم ما سره استخار کوم په پولیس کې اوسېږي هر مسئله کې اوسېږي ما دا زه د کور وتلی نه شم ما دا خو توته مې وم بای پیدا مېلې چې ما ستا خپله مې د خلکو مخ منځ کې دا کوم هغه خپله م پوهېږي
نو تاسو د کور دننه دا خشونت شته یا تاسو د محیطي تاوتریخوالي له امله نه شئ وتلی چې دغه وسله وال کسان دي
نه نه ما د خپله د کور ده واصله ول کسون ندی خشونت نکنی مدام درسی دی که افتوک زور بوسی گیشه زیده سارف تاویست لفقت لغت سا لارگی سر تیگی سم برکنی و جا دو گفت بوی نشده مو کمی نشده دوک نخشونت بخپلمی هم فامیلی خشونت مدام به منطقی که هم برون نپ بلا اوراز باندی او خزار اغلا میره پیو تا به آوان که شده دی و دمانگا پا بجم پا منگا دست پا مشکلاتو پیدی
نو څه غواړي څه وشي آیا تاسو هدف دا د چالته د ښځو د چارو د وزارت یوه څانګه جوړه شي یا حکومت تاسو مشکل ته رسیدګي وکړي هدف هم څه دی څه غواړي
اسمان ګرانی خوري چې طرف ته وزارت د ښځو نه یو نمونګي جوړه شي وای ما چې په ستر په سترګو دوی به خونه کوي و څوک نه وځي ته د خپل مې وزرو مو دی
مونږ د غستون زده افغانستان د ښځو چارو د وزارت د عامه اړیکو له رئیس هیلې نیکزاد سره تر حق له
تاوتریخوالی تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي سپه پروان کې سپه نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی موږ انکار نشو کولی خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو محاکمه شته چې باید مراجعه وشي خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعاله ریاست دی دوی کولی شي هلته ولاړ شي
دوی وایي چې څو ځلې مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او ومو غوښتل چې یوه نمایندګي زموږ لپاره جوړه شي خو هغوی په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي
وزارت در نظر داره که در آینده
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمایندګي ګانې ولري په دې شرط چې یو بودیجه ولري موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمایندګي ولرو او امکان لري چې ژر یا لږ څه ځنډ وروسته یې عملي کړو
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي
لا تر اوسه موږ یوه طرحه جوړه کړې وروسته تر هغې چې په دغې طرحې موږ کار وکړ او یوه کمیټه چې پرې کار کوي په راتلونکي کې کیدای شي چې ښه پرمختګونه په دې کې ولرو
تاسو دې مېرمنه ته یا د غوربند دغو مېرمنو ته څه پیغام لرئ تر څو چې هلته مو نمایندګي خلاصېږي دوی څه وکړي دوی ته ډاډ ورکوئ چې په راتلونکي کې به د دوی ستونزه حل کړئ
یوازینی حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې خو زه د دوی خبره ردوم ځکه چې زموږ رئیس ډېره فعاله ده هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي
یعنې تاسو به دغه مسله وڅېړئ دوی ته ډاډ ورکوئ
لا لدی شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته هلته دې رئیس ته دې ټولې ستونزې ووایي خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي او سربیره پر دې رئیس فعلاً کابل کې ده موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو
نو یوه بله خبره هم شته دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه مو وایو د ښځو چارو وزارت استازی نشي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي یا دوی ورسره همکاری په توګه همکاری وکړي
ووره که وزارت له امنیتي مسایلو ډارېد نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې دا خبره نه ده امنیتي مسایل نشته فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي حتما یې ستونزه هواریږي
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړي
سلفی صدا زه ورسره غږیږم او دا موضوع هم ورته یادوم مننه د ازادي راډیو نه چې دا ستونزه یې موږ سره مطرح کړه زه د ښځو چارو له رئیس سره هم دا مسله طرح کوم
یعنی دا مېرمن تاسو یې نظر څه وکړي تر هغو چې تاسو نمایندګي هلته جوړوئ یا جوړیږي دا باید څه وکړي
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دی ولاړه شي، هلته یې ستونزه هواریږي.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونې مهم پر بیلابیل مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونو په ګډه سره واورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشتراستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د امریکا د دې پریکړې د خبرو ډیر منندوی او مننه کوم چې د پاکستان پر بنیادانو باندې خبره السلام
علیکم. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ بدرخان کټوازی تاسو ته تماس کیوه. د ما دغه نظر ده چې دغه په پاکستان کې نیم د طالبانو جرګې کیږي په ښکاره باندې. زر نفره، دوه زره نفره، پنځه سوه نفره راټول شوي دي د پاکستان په کوټه ښار کې. نن ټوله دنیا یې ویني، نړۍ یې ویني، امریکایان یې ویني. امریکایان خارجیان وایي موږ طالب نه پرېږدو، القاعده نه پرېږدو. هغه د ښکاره دوی خپلې جرګې سره کوي، امریکا ورته ګوري، دوی خپلې جرګې سره کوي. د پاکستان پولیس چې دوی باندې ولاړ دي هغه یې حفاظت کوي. زموږ اشرف غني صاحب له دې ځای ورته ګوري، عبدالله صاحب له دې ځای ورته ګوري، لوړ پوړي چارواکي له دې ځای ورته ګوري. پاکستان ته هېڅ عکس العمل نه ښکاري. چې دا ولې داسې راسره کېږي؟ د ما دښمن ښکاره زه وینم تېره تساتیه نه جواب ورکوي، نه خپلې اډې خلاصوي. د ده په خپلو اطافه اډو کې د خپلو تعلیم ده، خپلې تربیه ده، خپلې درس ده. عیسایي کسان ورته ولاړ دي، عیسایي ملګري ورته ولاړ دي، جواب یې نه کېږي. نه پاکستان ورته یا پاکستان خود دغسې د افغانستان دښمن ښکاره ولاړ ده، نه امریکا دی ورته چې دا ولې امریکا ته وایي که ته رښتیا راځي او ته رښتیا القاعده ورکوي او رښتیا په افغانستان کې امن او ثبات راولي. هغه د ښکاره په کې ولاړ دي. طالبان زر پنځه سوه دوه زره نفره سره ولاړ دي، خپلې جرګې کوي، مشر معلوموي، ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده. نو دا د امریکایانو کار هم په درواغو ده چې دی راځي د یا زه په افغانستان کې امن راولم. پاکستان هم دا دوه مخی سیاست ته چې دی هلته طالبان روزي جرګې دي، هغو ته خپلې ډوډۍ ورکوي، خپل چیان ورکوي، خپلې پولیس په دوی باندې ولاړ دي، خپل امنیت نیولی دی ټینګ. د افغانستان رئیس جمهور له دې ځای ورته زه خپل رئیس جمهور ته زه یم. دا ما پیغام دا دی چې ته ولې د دښمن ته د دوست په سترګه ګورې؟ دې ته اول د افغانان د دښمن په سترګه ګوري، اوس هم ورته ګورې؟ ته ولې د دوست په سترګه ورته ګورې؟ که دې په خپله وس کې جواب ورکړه، که دې نه ورته خپل ملت ته امر ورکړه، خپل ملت دغه دا غریب دربدر ملت ته خپله وسلې ورکړه، خپله همت غږ پرې وکړه. دا ټول د دولت په څنګ کې د پاکستان په مقابل کې پیسه بېلیله جهات ادامه ورکوي چې دا زر کسان د ورځې په افغانستان کې مري. د پاکستان له لاسه دا دوه زره کسان به موږ په دې پاکستان باندې مړه کړو. هېڅ خبره نه ده، دا شهادت ته ده. دی نه ده چې د موږ مرګ خراب ده. موږ په خپله وطن چې ځان قرباني کړو، خپل سر قرباني کړو، دا د موږ لپاره ډېره د افتخار خبره ده، ډېره د غیرت خبره ده چې موږ خپل افغانستان په دې پاکه خاوره خپل ځانونه قرباني کړو. رئیس جمهور صاحب که د خپله په وس کې خپله جواب ورکړه، که د نه یې دا ټول ملت کتاب په اوږه کې ولاړ ده، دا ټول ملت کتاب سې له شا ولاړ ده. ملت و دولت و عوام و اردو و پولیس و هر څوک د تا نظر ته غوږ نیولی دی، د تا اعلان ته غوږ نیولی دی. رئیس جمهور صاحب زما دغه پیغام ده، که د په وس کې جواب ورکړه، که د نه یې په ملت باندې غږ وکړه. نور نو د خدای په امان مخ سړي.
الو، السلام علیکم.
احمدی دی من مستاجر بدامه است ورور مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت تور دی پای دی لید میډیا کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان سفر کې د پاکستان لپاره کار کوي ایا یو دانه په کابل پر چوک باندې وزري دلته خاینان څورو نه خاینان ته ورج یو د خاینان ته ورج غوښ او سلام دې ارڅوک چې په جمی تای دی په کابل کې ګرځي یو حکومت یو دانه کې څنګه نه پر کابل باندې پر چوک باندې کوي دا کوم څه پیدا نه اوري دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کوي افغانستان خلک ولې چې په خپل وطن ولاړ وښه دې نه راځي مدرسې جوړې کې په افغانستان کې دغه شپه دایم ورواسته یاره په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وکی موږ حکومت سماده هره د پاکستان د افغانستان چارته په افغانستان کې ګریږي د قانون دی او تکلیف به شپوره په داسې یو نام پاتې نشي مثلا
د عبدالرحیم ټول کارکونکو او رضونکو ته سلامونه نه کیږي د افغانان په کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي دکه چې امریکایان نه پیسې واخیستل بیرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړي اوس یې د ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستل بیرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کله به د افغانان پوه شي. والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت زحمت کوم زما د افغانستان رئیس جمهور څخه شغله شوې خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې اتحاد او اتفاق ته ضرورت لري او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت لري. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تدبیر وکړو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ایت اللہ. ام کنل نو آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ بندېدل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې طریق باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې ته تشویزوي کو چې ته دغه پیسې بندې شي نو اس وی پروسه ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
ہلو السلام علیکم. آزاد رادیو ته پیغام پریرم. آزاد ننګرهار ولایت داس کې مینه ولا سوالې د ګورګورې سیمې تاسو سره په لګه کېما خو یاد وکړئ چې ما پیغام نه شرشي دا د لوړپوړو چارواکو پر بیتا چې په شیرزاد او په دې غزمکو کې عملیات روان کړي غاټه غاټه ترګندونې کې نومانه پیپی په ځل احمد شیرزاد او چې بیا خبري اعلان ته پښتنې کې بیا یې ترګندونو نه ډډه کوي نو غوښتنه مې دغه څخه دا ده چې استعفا وړاندې کړي که نه شي کولای بس کورونو ته لاړ شي کورونه خو شته نو بس تاسو د ازادۍ راډیو د لیارې غواړم چې دایما پیغام نشر ته وړاندې شي. غورځنګ یم یاس کې مینه ولسوالۍ ګورګورې د سیمې تاسو سره په اړیکه کې یم په مخ هم خان ازادۍ راډیو نه ډېر مننه.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وایم وروسته تر هغه زه دا غواړم چې زما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ایتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي باید چې یوه او دوې تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوځ سره کومک نه کوي چې یوه او دوې تیاری ورکړي دوی ته دونې شی نه دی وایي د یوه ځای د ډېری لرګۍ باید چې دوی د افغانستان د پوځ سره د دغه تیارو کومک وکړي دا وایي تجویزاتو چې په رایه کې. السلام علیکم.
ورور دغه سرک سره د ایم ډبلیو ولا چې کوم کار شروع کړو د وزارت پیدامین نه هیله کیږي چې دغه سرک ډیر خراب دی او په دې کې دغه ماټیریل چې کوم دی دا یو متر کې 15 سانتی په کار دی کمپیکشن نه کیږي. ورور دغه وزارت پیدامین کوم مامورین چې د تاسو شي دغه ټول رښتونه اخلي او دا سرک خراب دی هیله کیږي چې دې پښتنو کې دون غاړه دی ورس په قیامت د تخلاص یو تازه.
السلام علیکم. آزاد رادیو ته دغه پیغام پرېږدم د خوست ولایت څخه صدیق الله لکنوال خبرې کوم. د لوړو چارواکو نه مې دا غوښتنه د زمونږ په سیمه کې یو باندې مخکې د داوود په وخت کې دغه کوم غشاو وو هیله کوم د اشرف غنی څخه چې دغه باند وتړل شي مونږ ته بجلی جوړه کړي او که جوړه نه کړي دغه مونږ ته ډېر خطر ده د بجلیو په خوست ولایت کې. او بیا مې دا غوښتنه چې دغه پیغام د آزاد رادیو څخه خپور شي. آزاد رادیو څخه ډیره مننه کوم.
السلام علیکم.
زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. لایسامه د خون د ډنډ ولسوالۍ څخه د روربات او د کلی څخه دلته زموږ په علاقه کې په رواني کې کلینیک دی. دا په میاشت کې دا دغه ګرځي دا واکسین نو نن زموږ کور ته دوه درې الکان راغله. داسې دس کلن یوولس کلن دولس کلن الکان وه. غټ خط نوکانې دي بالا د کینارو په خولو کښې واکسین ورا چېږي. غټ خط نوکانې دي مردرخواره لاسونه یې ګرد سره مردرخواره و چټل وي. غچي خیرنه ده. داسې خیرنه ده چې بالا یې په یو امبار یې پیدا کړې ده. په ځای غچي د کوچنیانو ته واکسین ورغچي کوي بیا په خوله کښې ور اچوي. یا ما ورته وویل مالا لوکو دا خو تاسې چې جوړوي خدای نه کړده د هغه پر ځای به دا کوچنیان را ناروغه کوي را نه جوړ به کوي. که دغه رقم راځي بل وخت بیا زموږ کره واکسین ته مه راځئ. تاسې دا رقم په چټلو لاسو په خرابو د امبارو په غچې لکه چې له دانې سه مو غچي راخلې ده دلته کوچنیانو ته واکسین په پرې کوئ. غټ خط نوکان مو دي. دغه زما د غدي لوړو چارواکو ته ورسېږي چې دغه د رواني د کلینیک د ډنډ ولسوالۍ د رواني د کلینیک د غچ وکړي چې دغه څنګه واکسین دغه خو دا الکان په دغه نه پوهېږي چې دی دغه ورته کوي. باید ښه ښه مصلح کسان ودرېږي. غټ خط چې په هر څه پوهي لاسونه نظافت هر څه باید مراد کړي بیا دی د خپلې تنخوا دپاره د کوچنیانو په خوله کښې واکسین راچي. غټ خط نوکان مرداره غچي هغه هم په دغه مه پوهېږه که پنځه څاڅکي ورول یې د که لس څاڅکي ورول یې د هر څه چې ورول یې. السلام علیکم په مخ هم شه.
بجا السلام علیکم. زه روزګان وایم د هراوت ولسوالۍ سمې تماس نیولې دي. ما د سرکول وړو چارواکو دا هیله ده دا مشکلات حل کړي. اوانونه چې ډیسیان یې دا توپر وګټي چې دغه ګرد خونې را ونړوله سرایونه را وار کړله. زموږ د سرکول چارواکو دا هیله ده چې دغه مشکلات حل کړي او پیسې د خلکو ته پیسې د خلکو ته اخلي. بیا پلاول بیرغونه ودرول بیرغونه چې مې ودروله پر هغه بیرغو سره بیا بیا راول دا کوچني وه بیا پنځه پنځه زره روپۍ واخیستلې. بیا پر هغه سره بیا را بیا ول دا وایي نه دي ورکړې نو نور دغه کور ته دغه هیله لرو چې دغه مشکلات حل کړي.
سلام علیکم. زه تورخم د لهنې دوه هزار درې وري ما برادره موږ د دغه ترافیکو د لاسه ډېر په آزاد کړي. وروره ګله شخصي موټر یې بهانه را ته غواړي چې وروره ګله اسناد چې ورکړو وروره ګله یا درې سوه روپۍ راخلي. یار ته وایي بې ځای توقف دی که چرچې صحیح وروره ګله اسناد را نه اخلي پلیټ را نه اخلي. موږ ډېر دې په آزاد دي او همدغه یو دانه وروره دلته موږ څه وکړو. موږ چې په آزاد دي ډېر دی موږ هیله ده وروره ګله چې دغه خلکو د ترافیکو مخه ونیسي. خپل ټولې اډې ټول سړکونه ټول ځایونه دوی په ډېکه کړي دي نیولي دي وروره ګله. ته چې ورشه هغه ته ودرېږي بس ودینې چې بس توقع دې بېځای کړی ده او شپږ وړې ځان ته درووي ده وره سل سل روپۍ وخت اخیستي هغو ته څه نه وایي. بس چې موږ ورشو یو سوالۍ ته ودرېږو سوالۍ چې وروره ګله موږ موټر ودرېږي را اسناد را نه واخلي وروره ګله. یا وایي شارک ته لاړ شه شارک ته چې را باندې موټر بوځي درې څلور ځله بیا هلته چرنګ را نه واخلي دې خوا ته وروره ګله ینو دې بار کښې ډېر په عذاب په عذاب کښې ناست خو دا هیله ده د دغو غلو ته راځي زموږ زاره وچوي ده خدای د زیاتې مزدوري نه شي کولی که نه. والسلام.
هلو زه محمد رضا یم کابل د مې تماس نیول. ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو وطن سلام ورسېږي. بعد د سلام دا تذکرو باره کښې زه یو پیغام پرېږدم اشرف غني ته او عبدالله ته. دا پنځه زره کاله مخکې دي موږ دغه تذکرې وې انګرېزانو نکړې بدلې شورویانو نکړې بدلې مجاهدو نکړې بدلې طالبانو نکړې بدلې. اوس که یې هر څوک بدلوي اشرف غني او عبدالله دې مخه ونیسي. که مخه نه نیسي استفاده وکړي دوی دواړه له افغانستانه ووځي. دوی نو افغانان نه دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو د اسلام په لار تذکره نه لرو. ماچې دې کومه د هندوستان تذکره واخو که د پاکستان واخو که د ایران واخو دا ستونزې چې را ولاړېږي دا دوی دواړه یې را ولاړوي. یا مخکې ولاړ چې د افغانستان د دوی افغانان نه دي چې دا خبره کړي چې اسلام به نه پکښې نمیشته کوي افغان به نه پکښې نمیشته کوي. افغان په نام باندې څو زره کاله مخکې وینې توس وي څو زره کاله طالبانو وینې توکړې مجاهدو توکړې دا دې وژي داسې لار مالکه راغلي بېرته ژېرې وځي. وسلام په احترام. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
نجیب الله جان تنها یم د هلمند ولایت باندې کجکي د ولسوالۍ د زمینود شبګو د کلي څخه مې تماس نیولی دی. هیله او هرزو مې دا ده چې دغه زمونږ سره یې د دغه ولې په باره کښې ویلي دي چې دا واده درته جوړو د زمینود د پاره نو دا پروژه منظور کړې ده. تر اوسه پورې لا دولتي چارواکو په دې اړه کومه مشوره نه ده ورکړې. دا دیارلس کاله کېږي چې واده یې راسره کړې ده نو دغه کار نه دی پیل شوی. زموږ
اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دغه کار راته وکړي نور نه ښایسته وخت نه نیسه.
محترم ورور ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه موږ ته مهم دي او غواړو چې اړوندې ادارې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې له خبرېدو پاتې سو حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا یې درته نشرو. د خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.